کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په سر کې څو مهم خبرونه. نن د ثور غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشرانو د مجاهدینو په سختیو کړاوونو باندې خبرې وکړې او دای د افغانستان د خلکو د بریا ورځ ولمانځله. خو د ثور د اتمې د لمانځغونډې مخالفین بیا په دې فکر نه دي او وایي چې له هغه راهیسې د افغانستان د ناخوالو او بدبختیو ورځ راشروع شوې او تر اوسه پورې افغانان په لانجو بوخت دي. پخوانیو مجاهدینو بیا د دې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپترو ورکړل د نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ د شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو برون اکسپورت کمپنۍ په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګان سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي سخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې په نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړی چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دغه هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشاره وویل، دا غونډه د یو داسې رښتینی ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام معرفي ته. نن د ثور یا غویا تمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې ځینو پخوانیو مجاهدینو له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي.
خوانی مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفی وایي ګاونډیان دې متقابل درناوی حفظ کړي.
همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
دا وروسته له هغه چې له ایران سره په پوله کې ځینې لانجې رامنځته شوي او ایراني ځواکونو زغروال ګاډي پولې ته راوستې دي. اخوا پاکستان هم څو ورځې مخکې د افغانستان خاوره بمبار کړې وه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې پاتې شئ، نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږیست. رازو اولی موضوع ته. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریا د لمانځغونډې پر مهال په یو لړ سیاسي او وروستیو تازه تحولاتو باندې خبرې کړې دي. حنفي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي. هغه همدارنګه له هغو افغانانو چې په بهر کې دي غوښتي چې بیرته د هیواد ته راستانه شي او د ده په خبره چې افغانستان امن دی. دا چې د مجاهدینو د بریا په مناسبت په کابل کې د غلوې غونډې کې نور څه روان دي او کومې موضوعګانې یاد شوې دي، زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
بلستان عزیز صاحب غونډه لا هم جریان لري. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالسلام حنفی د غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او دغه شان ډاډ یې ورکړ چې اوس مهال د افغانستان نه یو ګاونډي هیواد ته هم هیڅ ډول خطر نه پیښ دی او نه به پیښ شي. ویل چې ګاونډي هیوادونه باید متقابل احترام وکړي د افغانستان حکومت ته، او دوی هم د بل کوم هیواد ګاونډي هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنې نه کوي او د لاسوهنې مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران په پوله کې د طالب ځواکونو او ایراني ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، رپورټونه ورکړل شوي دي، او ایراني رسنۍ ویلي دي چې طالب ځواکونو د ایران په خاوره کې د کوم سرک د تیرولو هڅه کوله، او اوس مهال وایي چې آن د ایران زغروال ګاډي هم دغه پولی ته را رسیدلی دي. د دې نه وړاندې پاکستان جیټ الوتکو د خوست په ولایت کې او دغه شان په کونړ کې هوایي حمله کړې وي چې لامل یې لسګونه هغه وزیرستاني کډوالو ته مرجوب لاوختي و چې د تیر حکومت پر مهال باندې د جنگ جګړو لامل دي خواته کډوال شوي وو. څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې د طالبانو د دفاع سرفرست وزیر ویلي وو چې د پاکستان حمله دا ځل د ملي د افغانستان ملي منافو لپاره تریتیری کې خپل ځل پاکستان غږ وکړ چې دغه سي کوم کار باید ونه کی. ښاغلی سلام حنفي دغه شان په خپل خبرو کې له افغانانو وغوښتل افغانان چې د تیر حکومت کارکونکي او دغه شان نور افغانان چې له هیواد وتلي دي په دوی غږ وکړ چې بیرته هیواد ته راستانه شي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده ستانکزی صاحب چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان له افغانستانه په تیښته دي، هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي. بیکاري، دغه شان نامني او ځینې د پخواني حکومت کارکونکي فکر کوي چې دلته سر ته خطر دی، دوی له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دي او هڅه کوي له افغانستان نه ووځي. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی او دا کمیسیون به له هغه افغانانو سره خبرې کوي چې هغوی په بهر کې دي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون چې چا سره یې اړیکې نیولې دي او چا ته اعتناد ورکړی چې لږ تر لږه افغانستان ته بیرته راستانه شي، تر دې دمه یې په اړه باندې څه نه دي ویل شوي.
ډېره مننه کوم. او امردل چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي، همدارنګه په افغانانو باندې چې بهر کې دي غږ کړی چې هیواد خوندي دی په خبره او بیرته دې هیواد ته راستانه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو بریا ته رسیدو څخه نن ډیر ښکاله پوره شول. دغه مجاهدین اوس څه غواړي؟ د طالبانو په حکومت کې ونډه د دوی یو مهمه او اساسي غوښتنه ده، خو طالبان په جواب کې څه لري؟ جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د سور اتمه نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمی کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلو حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو واک ته تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وي شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه د ورکړل شوی. لدی ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وای دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولای او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاغه کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویې ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټولو افغانانو مشترکه ده او د ویډلې او د جنانه د ټولو افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قرباني ورکړي او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماتې ورکړي د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پکو.
خو ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانی مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه، د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړیدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانی حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په افغانستان کې پوستي خدمات له ډیرو خنډونو او ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې د پوست له لارې افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلي شکایت کوي چې دغه مواد په وخت نه رسیږي او د ډیر وخت لپاره ځنډیږي. د پوست اداره هم مني چې د پوست لیګلو په برخه کې ستونزې شته، خو وایي دوی د حل کولو لپاره کار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لاري اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدې عمل لړې رستونز سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوست له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و برسیږي.
د ننګرهار دولتي پوستخانې د لارې مو لیږلې، ما چټک پوست کې ورکړل، ویل چې و ورځې زیات دیار لسر دی کو دیار لسم اورده چدا دا اخری اورده یعنی په دی اورده اتمن رسیدي ماننه چدا دا تقریبا سلویخ دو سلویخ اورده کیږي اوسه پوری معلومات نشته چدا تذکری چیرته دي.
داستونز یو ورخه زنه ده، هغه هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ چلیګلای نشي چې په بهر کې دي. په جرمنی کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولېږي، خو لډیرو هڅو ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا ومیاشت کیږي چې یو مهم سند دا یو پانه ده وانه ولېګم نه لګل کیږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ ډېر زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو ما ویل چې دا خو شپږ ډېر زره افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ ډېر زره ټول نه دي. دا تر اوسه مې جلال آباد نه هم بهر ته سلیګل اغلا تفوس وکړ، تاغونه هم تقریبا شپږ ډېر زره افغانۍ ترې اخیستي. مونږ د مسؤلینو نه د لوړپوړ چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست باید وي نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي.
په کندهار کې د روژې له راتګ سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هره ورځ ورته زرګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي، خو دا سیالۍ تر ډېره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینې ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوې چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغه لوبو نندارې ته راغلي وایي د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشحاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو دا فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساعت تیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساعت تیری دپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراوی وکو، بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو تر دوو بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد.
کله روژه مات وکړو تراوی وکړو لمونځ وکړو تراوی وکړو بیا نو د ټیم پاسې دپاره راځو. عینو مینې ته دلته د قریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دلته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دلته مینهوال یو، دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشه یي توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زورګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لاره چول دي چې تقریبا اویا ټیمو برخه پکښې اخیستې ده. نو هره شپه پنځه پنځه لوبې ترسره کېږي. ځوانان مینهوال او د لې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ته غوږ شئ.
په کابل کې د سوداګرو ښځو نندارتون پرانیستل شو. د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشري رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې اویا سوداګرو ښځو ګډون کړی دی. د غلې حافظي په خبره دا نندارتون راځئ له موږ توکي وپېرئ په نوم په کابل کې په آریا ښارګوټي کې جوړ شوی دی. نوموړی وویل دغه نندارتون د پنځو ورځو لپاره د سهار له لسو د ماښام تر اوو بجو پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی دی. د سوداګرو ښځو دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې په افغانستان کې طالبانو په واکمنېدو سره ډېری دوی خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي او یا هم له هېواده بهر تللي دي. په کابل کې په 420 کورنیو خوراکي توکي ویشل کېږي. د مهر تعاون په نوم د مرستندویه بنسټ مشر مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته به په بېوزله او بې سرپرسته کورنیو او دغه شان معلولینو وویشل شي. د نوموړي خبره دا مرسته د سوداګرو په همکارۍ ترسره کېږي چې 4 قلمه مواد، غوړي، وریجې، لوبیا او بوره پکې شامل ده. دا مرسته له یو شمېر بېوزلو کورنیو سره په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد له اقتصادي ناورین سره مخ او د بیروزګارۍ کچه هم پکې پراخه شوې ده. مخکې تر دې هم یو شمېر هېوادونو، بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو او سازمانونو ورته مرستې له افغان بېوزله کورنیو سره کړي، خو ډېری لا هم وایي چې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. او نن د کابل د صرافۍ په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 3.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 3.5 پوله، یو سودي ریال 22 افغانۍ او 9.5 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 6.5 پوله، او زر پاکستانی کلداري 403 افغانۍ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي رادیو دا پروګرام او د ازادي رادیو ټول نور پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې واورئ. د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ له لارې، همدارنګه که په افغانستان کې نو 12 شپږنۍ منځنۍ څپه باندې زموږ غږ په صفه توګه په ټولو لویو ښارونو کې اوریدلی شئ. اوس مایک اجمل اند سپارم څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم.
له نن نه دیرش کاله مخکې په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک ترلاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو له لوري سقوط شو، خو اوس د همدې ورځې په ویاړ طالبانو د غوایه اتمه عمومي رخصتي اعلان کړي. د سور پاتمه څنګه مجاهدین وتوانیدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړی او واک تر لاسه کړی. جزئیات له احمد شیبر اور.
په افغانستان کې د سور پاتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمنځ شوی موافقې لمخي سبقت الله مجددي د دوه میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشري ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله ونه شوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شاغلی وزیر زیاتوي چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه، خو د ده په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت یې ستنې په ړنګېدو شوې چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمي په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمي او دا نور د ډاله چور سره و دا ټول سره یو ځای شو. د دې پر څنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړی و د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر و هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درې ځل هلته لاړو جبل سراج ته، د دوستم، د سید منصور نادری، د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنځ غونډې وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بل لور ته اسلام آباد د بینن سیوان په مشرۍ د ملګرو ملتو تړون ته ژمن و، نو څرنګه هغه لوری ونه توانېده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وژغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دی له بینن سیوان سره له نږدې همکاره و.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینن سیوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د په قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل، نو د سیمې هیوادو یو ناسم پلان طرحه کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووژل شول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه سوای.
نیوز ویک مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا را څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجله په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچستانو د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سیشن بی په ورځ د می په 26مه نیټه په کراچی ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمر کې برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمر کې بریدګری کړی و. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حملې نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د وري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور له مخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیدو په اړه د یوه امریکایي کمیسیون راپور ته کتلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته د واتس اپ لاري او همدارنګه زموږ د پیغام ثبتون کې ټلیفوني شمیرې لاري را رسیدلې دي. له دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه دی، او ځکه چې د خوست خلک خپل غیرتي خلک دي، داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکي، خپل روژه ماته وکي، خپل اختری شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کېنه نول شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته زه دا پیغام پرېږدم چې زموږ د بغرام په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدې نسته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدې راوي، او زموږ سړکان ډېر خراب دي، چې زموږ سړکان راته جوړ شي ډېر ښه. السلام علیکم.
بابر زیادګار یم د لغمان ولایت څخه د سره پیغام پرېدم چې د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې د غریبانو لپاره دلته ټول هغه خلک دا کومک اخلي چې په حقیقي دولت کې موږ خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مسامغه اخلي. ټول واسطه وازی دی، که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی هغه ته ورکول کېږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی هغه ته ورکول کېږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دی وکړي او غریبانو ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې وو چې دا د افغانستان د پاره د بربادۍ یو اساس کېښودلی شو، او هغه ارجنټان چې دلته تربیه شوي وو هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه خدمت زه غټوم، زه په څلورم سمن کې ومه، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږ ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. هغه مونږ خپله په ځان کړي اس دی ټول سره یو شلو، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د امغه وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، څلوېخ دو څلوېخ کاله کېږي تر اوسه جوړیږي نه، نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو خبرونو ته دوام ورکوي.